السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې یو ست خپرونې اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په روانه خپرونه کې اوري چې د افوې نړیوال سازمان وي د اروپا اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس به افغان کډوال او نور مهاجر ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې ناجیه صاحبی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ دخالت څېړنه وکړي. او د روسیې خبري اژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دفاعي هوا سیستم استول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته تیار دي. هایسم پرون په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کې همغږي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې خی د وسلوالو طالبانو حملې لا زیاتې شي. ناټو پرون په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداري ورکړ. د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلفلن ویل چې که پر القاعده فشار زیات نشي په افغانستان کې بیا ریښې ټینګول شي. جنرال چارلي کلفلن ویل موږ له دې اندېښنې لرو چې که هغوی له پامه واچول شي او دوامداره فشار ورباندې را نشي هغوی دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال شي. د افغان نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري استنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي سوري مصدق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغان نړیوال سازمان د کډوالو له وضعیت اندېښنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوریې او عراق له جګړې تښتي او د باعزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته واستول شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یکشنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبرو رسنیو هغه کاغذونه خپاره کړل چې په پاناما کې له حقوقي شرکته په پټه استل شوی و. په دې کاغذونو کې سرګند شو چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال له لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پاناما کې کمپنۍ لري. آذربایجانی پوځیانو او د هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړ. د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویان مارک تونر په دې اړه وویل
The United States does welcome both sides confirmation.
د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي. که څه هم کمزوري دي خو موږ خوشبيني لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیاو سو هغوی په جدیت د اوربند مراته وهڅو.
The ceasefire.
په ناګورنو قرهباغ کې د شنبې په ورځ د ارمنستان او آذربایجان د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي. د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دفې هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس وویل غنه پوهیږي چې دا مزایل به نن استول او که نه خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیې په 2001 میلادي کال کې تهران ته اس 300 دفې هوا سیستم د 500 دزګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګید. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما غږ وکړ چې په مالیه کې د درغلیو لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو لپاره باید نړیوالې هڅې زیاتې شي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ راجستر میلیونونه کاپي ګانې افشا شوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړې. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وویل
There's always going to be some illicit movement of funds.
په ټول نړۍ کې باید د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان شي.
ولسمشر اوباما سرګند کړ چې د ټیکس نور کول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د پوینا ستونزه دا ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. دا تر دې دمه افغانستان سیمیاو نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افنړیوال سازمان وایي د اروپای اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالف ده. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنېږي.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
د غوڅ ملاتړ قومندانې وایي که القاعده ډلې په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې را نشي نو یا د ډلې به یو ځل بیا په افغانستان کې وده وکړي. د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په سرلني پوځي عملیات پیل شوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مالی وزارت وایي تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي او دغه راز اوري چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار اوري.
په ژوند کې مینسه وی کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په وی غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېده. فنړیوال سازمان د اروپای اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنېږي. د ریپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې په ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم د یونان له ټاپوګانو ترکیه ته په بیړیو کې واستول شول. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلي خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په اوسط ډول 300 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1985 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبري وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوی څو دا څرګند سي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو لایو څرګندې موافقه پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاند لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشت لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې به برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خود ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیه ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانۍ وایي ک القاعده ډله په افغانستان کې تر مسلسل فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي چې بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفن د سه‌شنبې پرس خبریالانو ته وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېیمه برخه خاوره واکمن دي. قسیم سولمل او د موضوع تفصیل.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یې یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشن په پروسه په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانه وړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټو کیږي او د خپل شمیر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شوني اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی، د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي، نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږد مهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
دا قسم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ وایي که القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسل توګه تر فشار لاندې ونیول شي، نو کېدای شي دا ډله بیا په دې هیواد کې وده وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو اترو او اقتصادي مسایلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعات لوستي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پر مختګونه او خندونه او په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د فعالیتونو بیا پیل د کابل د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. اطلاعات روز په یو مطلب کې لیکلي چې افغان جګړه مار ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د خبرو شرایط بدل کړي دي. په مطلب کې د ګلبدین حکمتیار د استازي امین کریم هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي حزب اسلامي له دې شرط په شاشه وي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. د مطلب لیکوال ویلي ګلبدین حکمتیار د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د لیکوال په باور اغلب ګمان دادی چې نوموړی په پاکستان کې اوسیږي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې جمعیت ګوند او نزار شورا له حزب اسلامي سره د خبرو مخالفت کوي. په مطلب کې د حزب اسلامي د استازو په حواله لیکل شوی هغه کړی له دوی سره د سولې مخالفت کوي چې په افغانستان کې جګړه غواړي او په جګړه کې ګټه نغښتي دي. د ورځپاڼې په باور ولس اوس د سولې خبرو ته هیلمن شوی او داسې فکر کوي چې له حزب اسلامي وروسته به له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دریڅه پرانستل شي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي پخوا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کاوه، خو اوس یې استازو ویلي دوی په خپل دې شرط ټینګار نه کوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا اقتصادي پرمختګونو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په بلخ ولایت کې په تیرو څو کلونو کې په سوداګریزه برخه کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. په مطلب کې راغلي چې په تیرو شپږو کلونو کې زرګونه ښځو په بلخ کې د چرګانو فارمونه جوړ کړي او شاوخوا 1.5 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کړي دي. ویسا ورځپاڼې بیا د اقتصادي مسایلو په اړه د جبل سراج د سیمنټو فابریکې بیا فعالولو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې دغه فابریکا اوس په ورځ کې سل ټنه سیمنټ تولیدوي. په مطلب کې راغلي دغه فابریکا د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه او له شل کال ځان وروسته یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. لیکوال ویلي افغانستان په کال کې 6 میلیونه ټنه سیمنټو ته اړتیا لري او داسې هڅې روانې دي چې حکومت او خصوصي سکتور د سیمنټو بیا راټیټ کړي.
دا ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په سرلنی پوځي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل او په پسرلي کې د هغوی د فعالیتونو مخنیوی دی. له جلال آباد به شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په سرلني عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبې په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي، نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
په سرلني عملیات چې پلان شوی و پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسله وال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلني موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغې پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاکه شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشکلوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
نورلس کسه په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې، او دوه بل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکي په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره د شکې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوری شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاکې شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه پورې دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د دې وزارت د خزانو رئیس د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي چې د څلورو میاشتو په لټ کې د شرایطو سره سم د نوي کابل بانک په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې باید د داوطلبو کمپنیو پر شفافیت، د اسنادو په ښه څېړلو او کاري سابقې ټینګار وشي. سبون کاکړ په رپورټ لري.
وروسته تر هغه چې نوی کابل بانک د داوطلبۍ ته وړاندې شو، د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې تر دې دمه دوو کمپنیو چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده، د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د دغه وزارت د خزانو رئیس محمد آقا کوهستاني د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي د څلور میاشت په لړ کې خپل د داوطلبۍ غوښتنلیکونه اړوند ادارې ته وسپاري. دی وایي دوه کمپنۍ دي چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده. کورنۍ کمپنۍ د 40 میلیون ډالر پر ځای موږ ته 118.4 میلیون ډالر بانکي سټېټمنټ راکړی، او دوهمه بهرنۍ کمپنۍ مسلم کمرشل ده چې پوره شرایط یې وړاندې کړي دي.
امو شرایط دارن کې جواز شونه دارن.
شالی کوهستاني ویل کورنی کمپنۍ ژمنه کړې چې د یو میلیارډ ډالر پورې به په نوي کابل بانک کې پانګونه وکړي. نو موږ زیاته کړه چې په دې داوطلبۍ کې به امتیاز هغې کمپنۍ ته ورکول شي چې وکړای شي په نوي کابل بانک کې یو میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلومات له مخې داوطلبۍ کمپنۍ باید د نورو شرایطو تر څنګ د زاړه کابل بانک سره هیڅ اړیکې ونه لري، د فعالیت رسمي جواز ولري او 40 میلیون ډالر په خپل بانکي حساب کې ولري. مخکې تر دې هم نوی کابل بانک د داوطلبۍ ته وړاندې شوی و، خو کومي کمپنۍ یا شخص ټاکل شوی معیار مکمل نه کړای شو. کابل بانک په 2013 میلادي کال کې وروسته تر هغه دیوالی شو چې د دغه بانک سهامدارانو تر 900 میلیون زیات ډالر ترې ایستلي و. د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د کابل بانک دوسیه بیا راپورته شوه چې تر اوسه هم دغه دوسیه نه ده بشپړه شوې، خو حکومت وکړای شول چې د دغه بانک په میلیونونو ډالر بیرته لاسته راوړي او د کابل بانک د سهم لرونکو ملکیتونه کنګل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي چې هغه شرکتونه او کمپنۍ چې د نوي کابل بانک د رانیولو هوډ لري باید غوره مالی او تخنیکي اسانتیا ولري. یوه ژوره مطالعه او مدارک، یوه بشپړه مطالعه له تخنیکي او حقوقي له نظره د توانایي او ظرفیت ضمانت، د کمپنۍ سابقه او د کړنې دغه قراردادونه غواړي، او با صلاحیت هیئت د اسنادو د ارزیابۍ او د غرض د رقابت او شفافیت، د ګډون او د نورو بنسټونو لپاره د خریداري او سیالۍ توان ولري. شغلی سیحون وایي حکومت باید دې ته پام وکړي چې د کابل بانک زاړه سهم لرونکي په جیلی اسنادو د نوي کابل بانک د داوطلبۍ پروسې ته داخل نشي، او یو وار بیا په افغانستان کې د بانکداري هغه ترخه تجربه تکرار نشي. سباون کاکړ ازادي رادیو کابل.
و امریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وی تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د توتلبي شرایط بشپړ کړی دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. دا چې څه پیښیږي تفصیلې لسیمې زموږ د همکار داود تپان پر رپورټ کې ورو.
د پکتیا چارواکي وایي د ولایت وکیلان او بانفوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زوره استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانفوزه کسانو له لاسوهنې یې خلاص کړي. دوی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې وی ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي. نو ما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک پتي ونه وایي.
دا د په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي. دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري. دا مرستیال والی دغه خبره چې وکیلانو او بانفوزه اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی وایي. وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د ځوی کې خلک مقرر کې مقصد نه لري چې اصلاحات راسي، یوازې چې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسی. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پر کار کړی وي. دوی غواړي چې دوی ادارات کې خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي ترڅو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخابات کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخط نه لري چې دوی به د ولست د خدمتو په خاطر باندې کار کړی.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوی چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لوري ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمون غغل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د نورستان د وایټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او تل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې نن پرون سه شنبه په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې مطرح شوې. روح الله انوري پر رپورټ لري.
د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شم محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی. او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکه دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځایونه دي چې کم سړی ساحه کې پروت دی، هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزي حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي.
د ترقۍ او د نور کم انکشافي پروژو کې باید هغه له خوانم کومه کوشي هیڅ شي له خوانه توازن نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي
تر دې او انکشافي پروژې ته تطبیق شي شو دا غند جوړ شي باید توجه دې د رسالې د دولت مرکزي نه وختونه دا چې توجه ول ورکړي
د وانت وسیدون کې وای لدی وړاندې هم څو ځله د پوزي عملیاتو د تر سره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنه کړي خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی په دې موضوع کې حلول د خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه دا ده چې حلول د خپل تصمیم ژر عملي کړي
هغه وای په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د انکشاف لپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي
وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او لستمی بجې شوې دي ل ناجی صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي ناټو په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداري ورکړ د افغان نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري سنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایی کمیسون به وګماري سو په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت سړنه وکړي آذربایجانی پوځیانو او هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټاکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني د تاسو په نظر والی په دې ورستیو کې پاکي د څښاک اوبه کمی شوې دي
ساده دي خواته مدرفت نسې کولای چې هغه یوزګم کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي
خوره یې سکي خو اسراف مکوي تر دې پورې چې مونږه حتی په اوداسه کولو کې درې کرته مینځل د تکمیل د فرضو کېږي دې نه چې څوک اخوا ته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پرې مینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي
نن په همدې اکله غږی ګول له ازادي راډیو سره اوسئ درنو اردوونکو اوبه د ژوند د موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی اوبه د ځمکو د کرلو د انرژي د تولیدولو او داسې نورو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي که چیرې اوبه نه وي او یا هم له ضرورت نه کمی شي نو دا ویلی شو چې انساني ژوند پر مخ نشي تللی تجربه ښودلی چې د اوبو د کمیدلو لاملونه ډیر دي خو یو علت یې پخپله د خلکو بې پروایي ده چې د اوبو د مصرف په وخت کې کوي په اکثره ښاري سیمو کې د اوبو د نلونو شیردانونه خلاص وي یا هم دومره اوبه له نل څخه اخیستل کیږي چې په کار نه وي د کابل د کارتیناو اوسیدونکی ولایت خان په خپل کور کې د اوبو د مصرف پاکله وایي
اولی جده همیشه سار منزو غرم منزو ماخام منزو او پاش لرو کنه او پاش دکو پا بوتی موتی آچو بیخون تا بیای سطل اوبو آچو ماشومان پکلام بی کئی کالی منزی چول ضرورت پا اوبو بانده چو اوبو مصرف نکنو پشی بانده اوکو تو سوچ منز او دست که مخلاصون منزی نلخ بخلاصی کنه لخه کاسه ماسه منزو او نلخ بخلاصی کنه منزی ادمان ضروری
د ګرمو سیمو اوسیدونکو چې اوبو ته ډیر ضرورت هم لري اکثره یې په مصرف کې اسراف کوي. د ننګرهار اوسیدونکو ملنګ جان وایي چې داسې وخت هم راغلی چې د څښاک اوبه هم ډیرې په سختۍ پیدا کړي.
داسې وخت شوی دی چې په نل کې اوبه هم نه وي راغلي، هغه خو په هفته کې یو ځل راځي که نه، او واټر پمپ خراب شوی دی، او بیا داسې وخت شوی دی چې اوبه هم نه وي پیدا کړي، بیرته راغلي بیا معطل کړی دی، تر هغه یو چاره کړې ده پیدا کړي د یو ځای نه، یعنی دا وجود لري بلې چې خلک بی پروایی کوي، بیا هم نلونه خلاص پرېږدي، ګل بوټۍ او پاشکۍ لارې او پاشکۍ مثلا اکثریت کورونه چې دي کانکریټ دی سیمنټ دی، نو په دې په وینځلو کې امتنهار سهار استفاده کوي، حتی خلک خپل د کورونو مخې او پاشي کوي.
یا ولایت چې د څښاک اوبه ډېرې ورسره ضایع کېږي عمیقې څاوې دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې ډېری هغه کسان چې عمیقې څاوې لري اوبه له حد نه ډېرې او بې ځایه مصرفوي.
چې اول دوی راباسي د چای عمیقې څخه اوبه راباسي، برق په مصرفوي، بله کې پخوا هغوی نه چې سهان دي بس بلای ډکوله یا ډکول، اوس په دغه ترتیب بس ډېر ورسره دغلي. د سپا اوبه خو هر وخت نه پیدا کېږي، اوس موږ خپل سپا اوبه په پیسو رانیسو چې شوی دغه کوو، نو دا که اوس پر موږ کارتي داسې کېدای شي دغه چای عمیقونه زموږ وچسي.
د اوبو کمښت له یوې خوا او ناپاکي له بلې خوا خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکی امان وایي چې غیر معیاري د بدرفت څاوې دومره ډېرې شوي چې د څښاک اوبه چټلې کړي دي.
دلته څه ده دې خوا ته بدرفت نشي کولای چې هغه یزوګام کې جوړ کړي په هغه اساسي قانوني ډول باندې، که اقتصاد د خلکو برابر وي خو بیا په اساسي نقطې باندې کار کوي چې هغه میکروب دغه سره وصل نه شي، فاصله یې منځ کې لري یا ښه یې جوړ کړي په قانوني ډول باندې، نو چې اقتصاد یې ضعیف وي څه وکړي خلک ولس.
د بغلان اوسیدونکی خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته بیا د هوټلونو د بدرفت اوبه راځي. هغه وایي چې څو ځله شکایت هم کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
د خلکو شکایت هم کوي او دسم پې کوي، دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي، دغه بدرفتونه ټول هغه دي. حتی د سالنګ اوبه چې موږ ته راځي، په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا سل هوټلونه جوړ شوي دي، د دغه سلو هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي، د خنجان اوبه کې راتویږي. چې تاسو ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هرې تیږې ته ورسئ وګورئ، په دغه هره تیږه باندې دغه کثافت پروته. حتی دا د ماشومانو نه دي، رقم د پمپرونو ته پیدا شوی دي، دغه پمپرونه په سلهاو دي په سر باندې روان دي، کته بوتې راخته کوي نروته، دغه نه څوک نشته چې ورته ویل ته خو مسلمان دغه ویل دغه کته د خلکو بچکی کالم دي، کموټه جوړ کړه ده، کموټ دي مزه کې په سر باندې ده، ذخیره نه لري، مستقیم روان دي کته نه تر خرجي.
په کلیوالو سیمو کې بیا څاروي د څښاک اوبه نه پاکوي، هماغه نه پاکه اوبه بیا د مجبوریت له مخې کلیوال څښي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد جان وایي چې ځینې وخت خو خلک له اوبو نه هم کار اخلي، حکومت کې چې ځوانان لامبي
ګل په مخ سیالته میخي غوي زناور خر سپی په دې درونټې ډنډ کې مالی دلی دي سپراتی، او دا وبو مغه سکته ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي، او بیا دا وبو کته زم د شینوار او ممندرې بي سود ولسوالۍ په دې ساحو کې دینه خلک استفاده کوي، که یو کیلومتر دو کیلومتر لری جای ته میلاړ سی غسیهی بر واخلی کوینه پاک ریزنه، دا به د دوی د اولادونو لپاره، د دوی د صحت لپاره به دا ډیره په ګټي. دا خلک باید دغه سیوبونه استفاده ونه کی.
هغه کسان چې رمال یو ځای څخه بل ځای ته بیایي، کله نا کله په لاره کې څاروي په اوبو کې اور نه غرقیږي، مړ کیږي، او بیا د یو غوښې خرابیږي. په دې اکله تورګل کوچای وایي چې
مال می ملتان نه رابار که په تورخم باندې، دا میږې تږې شوې ګرمي وه، دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې، دوه پکې ورلا وسوې، نورې مې ترې راتاو کړې، رانه غرق یې کړې، نور دا کاغذونه او کثافات او هر څه شی پکې پراته وه، شنې وبړۍ کې یې اوبو، هغه وبړۍ نیولې وې، له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې پکې اچولې، چې دا رقم څروي دې چکلو نه څه وکړم، چاره نشته بله. کالی پې پرېمینځو، لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوو، خپله یې چکو، چای ته کوو، خو تروي دې لکه مالګه دې پکې اچولې، ان د سر دا کاسه سوه.
په خبرونه کې د څښاک د اوبو د چټلېدلو یا ولایت د بدرفت څاوې وښودل شوې. موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سیدین پوښتلی چې ولې ښاروالۍ د غیر معیاري بدرفتاوو د جوړولو مخه نه نیسي.
هغه کسان چې نوي کورونه اماروي کابل د ښاروالۍ لخوا څخه ورته دوته ډېر جدي کنټرول لاندې دي. تنظیف د مدیرانو د پرسنل لخوا څخه کنټرول شوي دي. حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بلند منزلونه چې جوړ شوي که دولتي دي څه شخصي دو د شپې لخوا څخه خپل بدرف پایپونه په هوټل پمپ له طریقه څخه راباسي سرکوب په ویالو کې خوشی کوي. څو دانې په اوسه راګر کړي دي. په ریاست او عدلي او قضایي څارندلۍ ته مکتوبونه ورکړي دي.
د اوبو او برېښنا وزارت مسؤول کسان هم د اوبو ناپاکه کیدلو او کمیدلو ته اندېښمن دي. د یاد شوي وزارت تخنیکي مشاور ویسل رحمان هم غیر معیاري د بدرفت څاوي او د اوبو بې ځایه مصرف د اوبو د چټلېدلو او کمیدلو لاملونه بولي.
سیپټیک چایان هم په هغه معیاري انجینري شکل نه دي جوړ شوي دي. په دغه خاطر اکثریت هغه فاضله اوبه یا هغه ناپاکې اوبه په مځکې جذبېږي او دا د مځکې لاندې اوبو ته رسېږي چې دا خپله کیفیت د اوبو کښته وړي. مثلا په یو کور کې که داسې وګورئ یو څا دی په بغل کې سیپټیک چای دی دا اوبه نفوس بیا بېرته دوی د استفادې لپاره وړي مخکې ته دي چې دا فلټر شي. دا خپله صحت ته ډېر لوی خطر دی. په افغانستان کې موږ محدودیت لرو په اوبو کې او خلک په ډېره اندازه اوبه استفاده کوي چې ضایات یې تر هغه ضرورت زیات دي. نو په دې لحاظ کې باید د هر کورنۍ د هر غړي او هر څوک چې په دې ښار کې ژوند کوي دا مسؤلیت دی چې اوبه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده شي. هم چنان هغه ادارات چې مسؤلیت د دې زیرزمینی چې یو موږ وزارت یو او ښاروالیګان دي دوی دا مسؤلیت لري چې پر خلکو باندې دغه قوانین او مقررې چې جوړ شوي دي باید تطبیق شي چې هغه غیر معیاري سانان د دې پاسه پرینرژي چې وکیندل شي تجارتي ښارګوټونه چې جوړ شوي دي هغه اوبه باید دغه پالیسي او مقررې په اساس استفاده شي. په درېیم مرحله کې هر کورنۍ او هر شخص دا مسؤلیت لري خپل د وطن د پاکي او خپل د وطن د طبي منابعو څخه اوبه یو د اصلي منابع څخه دي هغه په ښه شکل وساتي د ضرورت په اندازه استفاده وکړي.
د اوبو د نویو بندونو د جوړولو په هکله ویسل رحمان وایي
اوبو برښنا وزارت بعد 2001 کال نه چې نوی حکومت جوړ شو تقریبا دوی پلان ونیوي چې په افغانستان کې باید بندونه برته مطالعات شروع سي ډیزاین شروع سي او ساختمان شروع سي. تقریبا دوی وسه کولای چې تر 2008 ابتدایي مطالعات ختم کړي چې په هغه کې موږ کولای شو چې یو ویش بند په ټول افغانستان کې وو. اول په کې د کوکچی او د اولیا او سفید الله باندې وو د کونر پر بند باندې څو آپشنونه وو د کابل پر رود باندې ډېر اته آپشنه مطالعه شو د سلما بند په 2008 کې ساختماني کار شروع شو د شاتوت د بند مطالعه شروع شو او داسې ډېر نور. او د نوې حکومت پر اتاک سره چې ډېر لوی وسی پلان د بندو د مطالعات او جوړونې په بخش کې ونیول شو نوې بنده د اوس مشتر پلان لاندې نیول چې شپږ بنده د اوس کتاسې وګوري په تدارکاتو مرحله کې دي چې په مختلف ولایت کې د شمال دي څلور پروژې نور دي چې په حوزې جنوب غرب کې دي چې په قندار او په هلمند روزګان کې دي چې دا تفصیلي ډیزاین کیږي او همدارنګه 15 پروژې نور هم دي چې ان شاء الله په دغه هفته کې دا اعلان تزي د مطالعات لپاره دا په ټول مرکزی افغانستان کې شمالي کې جنوبي منطقه کې.
په قران کریم کې هم د اوبو ارزښت روښانه شوی دی او ډیر مصرف چې اسراف دی من شوی دی. محمد زمان چې په دینی برخه کې معلومات لري په دې اړه وایي
کلو وشربو ولا تصرفو خوری اسکی خو اسراف مکوی اسراف په دین کې زموږ بند. اسراف څه تویل کیږي؟ اسراف دې تویل کیږي چې هر هغه شی چې د ضرورت نه زستا اضافه ای په درد تنخوري د هغه استعمال په شریعت کې بند. تر دې پورې چې موږ حتی په اوداسه کولو کې خو شریعت ورته درې کړه تاغه تعین کړی وینځل چې دا درې کرته وینځل د تکمیل د فرضو کیږي. دینه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پریمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي. خدای جل شانه وایي چې ما ټول ژوند د اوبو نه جوړ کړی ده وجعل کل شی حی من الماء. نو بنان چې دا اوبه ډیر مهم شی دی دا باید بې ځای استعمال نه سي په داسې استعمال نه سي چې نورو ته ضرر رسیږي. که تا فکر کړی په دې کورونو کې وګوري یو کور د بمبای چالان کړی ده یو کور د پیپې چالان کړی ټوله کوڅه ته متضرره ده موټر ته متضرر دي تیرېدونکي ته متضرر دي لارې ته راخوشې کړي یو بل زیات د اوبو ته ضرر رسولی ده. دغه کومې چې سیپټیک ساګانې دي دو زیات صحت ته تاوان رسولی باید د دې نه مخنیوی وسي. دا قوي اسراف ده ځکه اسراف درسې ټول اوبه یې ککړې کړې دي چې اوبه ککړې سو صحت ککړ سو صحت ککړ سو انسانان خو وده نسي کولای. نو ډېر مهمه ده چې په اوبه کې اسراف ونه سي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګاری دنکو سلام له نوروز روسته د دقیقن خور ورځم منزل شو او د مکتب خور زنګم وهل شو خو چې دختیا خبره شي نو په هیواد کې له دقیقن او مکتب نه خور بل هي شیم نسته نه دقیقن خور په نس مردی او نه هم مکتب خور ته چا د توت قدر اهمیت ورکړی دی امدای لدی چې له جمهور رئیس تر چپراسی ټول خور زار دی او بلته احتیاج د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه راواخلم؟
او راواخله
فیلسوف صاحب. یو پوښتنه درنه وکړم.
اوکه
په ژوند کې مینځه وی کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په وی غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه، خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غولانځ.
نو په غوا د څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره؟
او که تام لیدلې وه نو په مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب زه ترې وېرېږم.
ولې کوم وخت یې وهلې؟
نه هسې له قوارې وېرېږم.
اخخه نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب دغه لیک زموږ اوریدونکي له اشخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا څه لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د ترور لور ده.
اخا
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترور کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال وایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زیدوی د کور د دیوالونو لسرونه به مې د ټی پي ته دننه کول. زید مې ملګری وو او د دواړو رازونه هم سره شریک وو. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور افرا باندې پوسوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډي ته شرموي. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د رهبرۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور د ته نور کوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب ټی پي نه، ډی آر.
هو بخا سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډیر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وزي. څوک دې نه رانه خفه کیږي؟
نه فیلسوف صاحب نه درنه خفه کیږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کیږي.
خیر یو سی نو ډی پی ګوله ما ځان وژنه، ما ټی پی وژنه او نه هم وای. لاړ شه په کومه بله سی ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې همدا ټی پی نه ده، سی پی هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر انجنۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پی مینېږي.
فیلسوف صاحب دغه بل لیک هم د کوم مین دی، راواخلم؟
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې اته دېرش کلنه یم.
یعنې چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکي چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ چویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبخت عمر د شلو کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال کپ پاملرنه خپل خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال کپ زړه راسته راوړم؟
دا هماغه د ډیار کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهیږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې توی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي، نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي.
دلونو دیوار کې په وخت به مو ډېر شرطونه اورېدلي وي، خو دغه ډول به مو لا نه وي اورېدلي او لیدلي. پام وکړئ،
موږ خو د دوستۍ دپاره راغلي یو.
پوه نه شوم،
ستا د لور د غوښتلو دپاره؟
چا ته غواړې؟
زوی ته مې، لونګ ته.
زوی دې زده کړې کړي دي؟
ډېرې ښې زده کړې کړي دي.
څه شی ویلې دي؟
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی خلاص کړی دی.
ډېر ښه، کاشکې ته ویلی وای. ډاکټران هېڅکله هم نه بېکاره کېږي.
دغه هم وایه وروره، هغه بل زوی مې ته ویلی دی، اوس په یوه درملتون کې له درملتون والا سره درمل خرڅوي.
ښه نو، هغه چې حقوق ویلی دي، کوم ښوونځی ویلی دی؟
د غازي له لیسې فارغ شوی دی.
ګوره، که خفه کېږې نه، نو زه مې لور هغه چا ته ورکوم چې خصوصي ښوونځی لوستی وي. په دغه دولتي ښوونځی کې نه درسونه شته او نه هم روزنه او نظم.
دا ته څه وایې؟ زوی مې له غازي لیسې اول نمره خلاص شوی دی. کوم نالایق هلک نه دی وروره؟
د دولتي ښوونځی د اول نمره او د خصوصي ښوونځی د اخر نمره سویه سره برابره ده. ما پسې ګرځه.
نو اوس یې دا بهانه راته ونیوله؟
بهانه نه ده، همدای شرط دی.
دا ډول شرط خو مې اوس ولیده. باور وکړه چې حیران دې کړم. حیران
حیرانېږم، ما مې په لور ډېر زحمت ایستلی دی، ډېر زده کړې مې پې کړې دي، ډېر کارونه مې پې زده کړې دي.
ګوره وروره، که دې خیاطي ور زده کړې وي، نو موږ همیشه جامې په خیاط ګنډو او د کور خیاط ته هېڅ اړتیا نشته. او که دې اشپزي ور ښودلې وي، نو هم ډېره مهمه خبره نه ده. او زیاتره خلک یو وخت ډوډۍ په رستورانت کې خوري.
یوازې اشپزي او خیاطي مې نه ده ور زده کړې، رسامه ده، خطاطه ده، د کمپیوټر او موبایل تخنیک زده کړی دی. په جامو چورمې ماتولی شي، د کور مختلف ډولونه پردې جوړولی شي، د نجارۍ، ولډنګ کارۍ، د برق د لیندوانۍ، نلدوانۍ او رنګمالۍ ښه سمه استاده ده.
نو دونه کارونه دې څه ته پې زده کول؟
د دې لپاره چې اوس زیاتره مېړونه یا خپله لټ او بېکاره دي او یا هم کار نه ورته پیدا کېږي. نو چې ښځه هم د همدغوندې وي، نو بیا خو به دواړه لو لږې مړه سي. له همدې لپاره مې مختلف کسبونه او کارونه پې زده کړل چې هم خپله کار وکړي او هم خپل بېکاره خاوند ورسره په کار واچوي.
دا خو په خدای چې صحه طلا ده چې هر څنګه وي باید خپله یې کړم.
څنګه په چورت کې لاړې؟
د لور کارونو ته دې چورت یې وړم وروره. نامې خدا ډېره کاریګره نجلۍ ده.
هو، خدای دې راته ژوندۍ او روغه لري.
نو چې داسې ده، بیا مې ډاکټر زوی ته راکړه. هغه اکسفورد سیستم خصوصي ښوونځی خلاص کړی او اول نمره ترې وتلی دی.
ډېر ښه، کوم پوهنتون یې ویلی دی؟
د تیارو ډیوه خصوصي پوهنتون مالجوي طب پوهنځی ویلی دی.
نو همدا سبب دی چې له دوا والا سره دوا خرڅوي.
پوه نه شوم.
د خصوصي پوهنتونونو هلکان که لایقه هم دي، حکومت تعلیمي اسنان نه مني او کارم نه ورکوي. نو ځکه خواران له ډاکټرۍ، انجینرۍ او ماسترۍ سره سره بیا مزدوري کوي.
ته رښتیا وایي، خو خدای مهربانه دی وروره چې یو وخت هغه مشکلات عمل شي.
او بیا به هغه وخت د ما لور زړه شوی وي، خفه کېږو به نه سره. زه مې لور هغه چا ته نه ورکوم چې مکتبې دولتي او پوهنتون یې خصوصي لوستی وي. بس
زمی هم زوی تا نجاره نکوم او نه هم نلدوانه لندوانه رنگماله سم دا کوی نور الماز دی تری جول که خوارچی پدا پچه خوله.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او حیا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو هم پا کابل هم پی خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخا پیرو ده وطن غلوچ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلزوانا وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اپ دشمن پورشا ستا تو وجو دورنا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کسل دتر دو منی دو وفا رنگونا توی پا بارو دو کسل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورونا ستاپ دخمن وطنا افغان وطنا خواینو چغلی اوری کنا در احمد شاد خوشال خان زامنو چغلی اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستادو وجو دورنا ستاب دخمن پورشا ستادو وجو دورنا ستاب دخمن پورشا زما جانا جانان وطنا وفان وطنا دستنو کے وا رنگ اور رنا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوانو